سلامونه وخت مو په خیر وخت په افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې تمه کیږي سږ کال به په افغانستان کې د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومانو چې په خوارځواکۍ اخته دي شمېر یې 3.5 میلیونو ته لوړ شي. اوچا د سه شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي وو چې په 13-15 کلونو کې په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمېر 15 میلیونو ته رسېدلی، خو سږ کال به دا شمېر د پام وړ لوړ شي. مخکې له دې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د خپل جدي میاشتې په راپور کې ویلي وو چې په 2015 کال کې به د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکي 3.5 میلیونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ سره مخ شي، چې د تیر کال په پرتله به 40% زیاتوالی ښیي. د طالبانو د اقتصاد وزارت مسلکی مرستیال عبداللطیف نظری وایي چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو له ځنډېدو وروسته د افغانستان په 28 ولایتونو کې د 50 نړیوالو سازمانونو فعالیتونه ځنډول شوي دي. نظری دغه څرګندونې پرون سه شنبې ځینو رسنیو ته کړې دي. هغه زیاته کړه چې ډېری دا موسې د کرنې، پوهنې، طبي پیښو سره د مبارزې او روغتیایي خدماتو وړاندې کولو په برخه کې فعال وي. خو رویټرز راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبې په ورځ په یو یاداشت کې د حیاتي بشري مرستو لیږل استثنا کړي دي، او دا یې د ټرمپ ادارې لخوا د لګول شوي درې میاشتني بهرني مرستو په کنګل کې شاملې مرستې ونه ګڼلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ د واک له ترلاسه کولو څو ساعته وروسته اعلان وکړ چې هیواد به یې بهرنۍ مرستې وځنډوي، او وی ویل چې دا به بیا کتنې ته اړتیا ولري تر څو وګوري چې امریکا تر ټولو لومړۍ تګلارې سره سمون لري او کنه. په خوست کې د یوې کورنۍ د قتل په تور دوه تنه نیول شوي دي. د ځایي مسؤلینو په وینا تېره شپه نامعلومه کسانو د خوست د تریزایي او علیشیر ولسوالۍ په ابوخانه کې د یوې کورنۍ 10 تنه وژلې دي. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز ازادي راډیو ته وویلي چې په پیښه کې د لاس لرلو په تور دوه تنه مشکوک کسان د امنیتي کسانو لخوا نیول شوي دي. ځینو سرچینو یا د پیښه د شخصي دښمنۍ له کبله بللې ده، خو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول سندې ویل شوي. په وژل شوي کې دوه ښځې، 15 ماشومان او پاتې درې نارینه شامل دي. یو ځایي اوسیدونکی ویلي چې وژل شوي کې هغه میرمن هم شامله وه چې درې ګوني ماشومان یې په ګېډه وو. د هند په یو مذهبي میله کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 15 کسان مړ شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا مرګ ژوبله د کومپ میلې په نوم مراسمو کې پیښه شوې ده. په هند کې د مذهبي جشنونو پر مهال ډیر کله د خلکو په ګڼه ګوڼه کې مرګ ژوبله پیښیږي، او له دې مخکې د کومپ میلې په مراسمو کې هم ورته پیښې شوې وې. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر راروانه اونۍ کې سپینې ماڼۍ ته بللې دی. نتنیاهو لومړنی بهرنی مشر دی چې ټرمپ د خپل ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې د سفر بلنه ورکوي. سپینې ماڼۍ او نتنیاهو دواړو دا خبر تایید کړی دی. دا اعلان داسې مهال کې چې متحدو ایالاتونو پر اسرائیلو او فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې یو تروریستي سازمان بولي فشار زیات کړی دی، څو د غزې په سبا د 15 میاشتنۍ جګړه کې وقفه واخلي. د سپینې ماڼۍ په بلندلیک کې چې د نتنیاهو دفتر پرون له رسنیو سره شریک کړ، د ټرمپ له قوله ویل شوي چې په دې کتنه کې به په دې اړه چې په اسرائیل او ګاونډ کې څنګه سوله راتلی شي او د ګډو دښمنانو پر ضد څنګه مقابله کېدای شي خبرې په پام کې دي. د روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي سره د سولې مستقیمې خبرې اترې رد کړې دي. د چهارشنبې په ورځ پوتین له دولتي تلویزیون سره په یو مرکه کې وویل چې د اوکراین ولسمشر د هغه په وینا مشروعیت نه لري او له همدې عمله نشي کولای کوم سند لاسلیک کړي. د پوتین په وینا کې زیلنسکي د روسیه او اوکراین ترمنځ د سولې مخامخ خبرو اترو کې ګډون وکړي، نو هغه به د روسیې څخه استازی وټاکي چې په دې خبرو اترو کې برخه واخلي. زیلنسکي چې د خپل هیواد د قانون له مخې باید د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو پوره په دنده پاتې شي، د پوتین د څرګندونو په غبرګون کې وویل چې د روسیې ولسمشر د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو مخه نیسي. او ټاکل شوې ده چې په استرالیا کې د افغانستان د خزینه کرکټ جلا وطنه لوبډله سبا د استرالیا د ملبورن په جانکشن اول لوبغالي کې له بې پولې کرکټ لوبډلې سره مخامخ شي. د افغان کډوالو خزینه کرکټ لوبډله د درې کلنې جلا وطنې وروسته د دې شل ورځې لوبې لپاره سره راټولېږي. اسوسییټډ پریس د چهارشنبه په ورځ د یوې افغان خزینه کرکټرې فیروزه میری له قوله وویل چې د هغې لوبډله به د سبا په لوبه کې د هغو میلیونونو افغانو میرمنو استازیتوب وکړي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له خپلو حقونو څخه محرومي شوي دي. خبرونه کې موزا فرشته سهاګ د طاهر روشن په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. د خبرونه کې ور سره واوري چې په افغانستان کې له 500 زیات مرستندوی او سازمانونو او موسسو فعالیت د بندیدو په تړاو کې دی، او د دې ترڅنګ دا به هم را سره واوري چې په افغانستان کې په ماشومان کې خوارزواکي ډیره شوې ده او یو شمیر کورنۍ د خپل ماشومان لپاره اندېښنې لري.
کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی، هغه رقم سره کم چې مناسبه ده چې د ماشوم ته خواړه تیار ماشومان ته نو رقم نه تیاریږي ځکه چې غربت دی.
دا به هم واورئ چې په خوست کې ناپیژندل شوي وسلوالو د یوې کورنۍ لس تنه وژلي دي.
درې نفر زخمیان وو، لس نفر ځای په ځای په شهادت رسیدلي وو، وروسته هغه درې نفر هم په شهادت باندې رسیدلي دي چې د دې کورنۍ جمله دیارلس نفره پکې شهیدان شوي دي.
وړاندې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته، د دې راپورونو تفصیل هم شته، را سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه ته بیا هم خراغلی. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت په افغانستان کې له 500 زیات مرستندوی او سازمانونو او موسسو د فعالیت د بندیدو خبره کړې ده. د دغه وزارت په خبره د دغه بنسټونو د امریکا د مرستو د ځنډیدو له امله خپل فعالیتونه درول دي. د موضوع په افغانستان کې د بشري وضعیت د بدتر کېدو په اړه هم اندېښنې راپرولې دي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان هم په دې اړه خپل اندېښنې لري، خو په دې اړه وس په استودیو کې را سره د تلیفون په لیک از مونږ همکارا فیروزه عزیزی وصله پاتې ده. هغه سره به د دې موضوع په اړه جزئیات وورو. سلامونه فیروزه جانې، کده دغه موضوع په اړه جزئیات مونږ سره شریک کړي.
سلامونه. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت لخوا د امریکا د مرستو د ځنډولو له امله د 500 مرستندوی مؤسسو د فعالیت د بندولو له اعلان وروسته په افغانستان کې د بشري او اقتصادي کړکیچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری د سه‌شنبه په ورځ ځینو کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې دغه مؤسسو 28 ولایتونو کې خپل فعالیتونه بند کړي دي. ښاغلی نظری له نړیوالې ټولنې غوښتي چې بشري مرستې د سیاسي مسایلو جلا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ واک ته رسیدو وروسته د ټولو بهرنیو مرستو په ګډون له افغانستان سره هم مالی مرستې د دریو میاشتو لپاره وځنډولې. د امریکا مرستو له ځنډیدو وروسته د افغانستان کمزوری اقتصادي ثبات لا ګډوډ شوی، او د افغانیو اثارو د بایو د ټیټېدو په ګډون د طالبانو حکومت هم له مالی ننګونو سره مخ کړای دی. په دې وروستیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په پار لپسې ډول د افغانیو د بایو د کنټرول او ساتلو لپاره لسګونه میلیونه ډالر هم لیلام کړي دي. خو د اقتصادي چارو ځینې پوهان، بشري کارکوونکي او خلک په دې باور دي چې د امریکا له دوامداره مالی او بشري مرستو پرته به د افغانیو د بایو د ثبات ساتل ناشونی وي او بشري وضعیت به نور هم کړکېچن شي. فرشته جانې، موږ د ځینو خلکو سره خبرې وکړې، په ځانګړې توګه په اورزګان ولایت کې د رحمت الله په نوم یو اوسیدونکي موږ ته وویل چې د ځوان ټول مصارف له همدې مرستو نه تمویلیږي، او کچېرې د مرستې په بندیږي د وویل چې ځوان به لاستونز منسي. د غراس په کابل کې د چاپریال ساتنې په برخه کې د وی مؤسسې مشر وویل چې دوی په 9 ولایتونو کې فعالیت کوي، او دا وویل چې کچېرې د مرستې بندیږي په افغانستان کې وسنۍ وضعیت یا وسنۍ اقتصادي وضعیت بل لا بدتر شي. بل خو ځینې اقتصاد بوهان له دې ډلې ازرخ حافظي ازادي رادیو ته وویل چې د دغو مرستو بندیدل په مستقیمه توګه د ډالرو پر بایو هم اغیز لري. د وویل چې که څه هم اوس افغانستان د نیم میلیارد ډالرو په اندازه ملي پښتوانه یا ملي ملاتړ لري، خدای وایي چې دغه د مرستې او د دې دوام د افغانستان اوسني وضعیت ته ډېرې مهمې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د چهارشنبې په ورځ د امریکا د مرستو د درې میاشتني ځنډ په ترڅ کې افغانستان سره د ژوند ژغورونکو لکه حیاتي درملو، روغتیايي خدمتونو، خوراکي توکو، سرپناه او ځینو نورو مسایلو په برخه کې د ځینو معافیتونو خبره کړې ده. په دې وروستیو کې له افغانستان سره د امریکا مرستو د ځنډیدو له امله د افغانستان په بازارونو کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو بیه هم لوړه شوې چې له امله یې خوراکي او سون توکي هم قیمته شوي دي. دا مهال د هیواد په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 8.50 پوله تبادله کیږي. فرشته جانې، باید ووایم دغه د 500 مرستندویه مؤسسو د فعالیتونو د ځنډیدو خبره داسې وخت کېږي چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا راپور ورکړی و چې سږ کال په افغانستان کې 22.9 میلیونه چې دا د افغانستان سم نیمایي نفوس برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. بله فرشته جانې،
ډیره مننه فیروزه جانې چې جزئیات مو له موږ سره شریک کور ودان. اوس هم را سره د بشري حقوقو فعال وجمه سیال په خبرونه کې د تلیفون للی کې را سره وصله پاتې ده. وجمه جانې، خبرونه ته ډیره ښه راغلې. که موږ ته دا وایي چې د دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بیا هم لوږه ډیره زیاته و، خلک له بشري ناورین سره اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، که دغه مرستې بندې شي په افغانستان کې به دغه بشري ناورین کمې خواته لاړ شي؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته. دا کوم پوښتنه چې تاسو کو، زه به لږ تاسو تاریخچه د دې ورکړم چې څومره په څه حده پورې زموږ افغانان اول مرستې کېدلې. تقریبا د افغانستان 8 میلیون نفوس چې ده، دا مستقیم مرستې د هغوی د این جی اوز په تھرو کېدل. او اوس چې دا بندېږي، د دې مطلب دا ده چې همدا 8 میلیون افغانان سختۍ سره، ناچار سره، غریبۍ سره، د خوراکي سره، د دوا کمی سره او د شفاخانو بندیدو سره به مخامخ کیږي. او دې کې ډیر زیات اغیزمن به هغه میندې او هغه ماشومان به وي چې هغوی جدي ناروغۍ سره مخامخ دي. زه فکر کوم دا زموږ افغانان ډیر زیات په سختۍ کې دي، خو نور هم دې ته ژوند سختېږي، بالخصوص هغه سیمې چې هلته لکه لارې بندې دي، هلته مکتبونه نشته، هلته کلینیکونه نه وو. همدا این جی اوګانې وو چې هلته به دوا به یې رسول او ډوډۍ یا غذا یا فرسټ ایډ به یې رسول، اوس هغه ټول بند شو. دا ډېر یو د فکر ځای ده. او یو بل تاسو ته مهم خبره وکړم چې د افغانانو اقتصاد باندې هم دا اثر لري. څومره چې خارجي انجوګانې وو، هغه کې ډیر زیات افغانان د لوکل په سطح باندې هغوی کارونه کول. مثلا سویډش کمیټي، موږ تاسو پیژنو چې افغانستان کې ډیر زیات خدمت کړی ده او تقریبا 2000 کارمان په 14 ولایتونو کې درلودل. او همدا اوس د 3000 نه د پاسه افغان کارمندان د دوی ټول بیروزګار شوي دي. نو دا 3000 د پاسه مطلب دا دی چې 3000 خاندان، 3000 فامیلونه هم دا اوس مستقیم تاثیر لاندې دي.
میرمن سیال، دا راته وایي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د پاره بهرني موسسو د پاره ځینې وخت امریکایي چارواکي دا هم وایي د راپورونو پر بنسټ چې دغه مرستې په افغانستان کې په سمه توګه نه کارول کیږي، او یا هم پر رسولو کې بې نظمي ډېره زیاته ده، او یا هم د طالبانو په نافه کارول کیږي. تاسو څه فکر کوئ د دغه مرستو د درولو د پاره یو دلیل همدا هم کېدای شي، او که نور دلایل هم شته؟
خو کېدای شي چې دا یو ډېر غټ دلیل کېدای شي، ولې چې طالبان کله چې په شروع کې ټول هغه انجوګانې مصروف وو او ډېر زیات کومکونه هم راغی افغانستان ته مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې، خو طالبان هلته سخت کنټرول درلودل. سخت کنټرول مطلب دا چې ما خپل اورېدلی دي، زما بعض مرګري یا داسې چې پیژنم هلته کار کوو، نو طالبان به مستقیم د غوی د کار مرکز ته راتلل او دا امر وکول چې تاسو به دې ځای ته بنځي دا ځای ته بځي، یعنی دا غوی روزمره کار پلان کې به دخالت کول او کوم مرستې یا کومک چې راتلل هغه کې خپل حصہ غوښتل، یا هغه د پیسو په شکل یا د هغه د موادو په شکل کې به، چې دا هم یو غټ تاثیر ده. دوهم ټول نه غټ تاثیر دا ده چې طالبان د انجوګانو باندې فشار اچ راوړي، یا دای بند کدا یو سیاسي اړخ هم لري. د دې په ذریعه دوی غواړي چې خپل هغه پیژندنو لارې صفه کی ځانته، او د دې بندیز یو غټ نتیجه دا هم ده چې خارجي څومره چې ارګانونه دي هغوی ولې چې ډیپلوماسي او پالیټکس نه لري غواړي کارو کی، او کله چې دوی باندې د ډیپلوماسي یا پالیټکس د لارې فشار راځي نو دوی هغه خپل کار په سم توګه مخکې نسی وړای. دا یو وجه کیږي چې هغوی خپل کارونه ته یا بندیز ورکوي یا یو په بل لار غواړي چې د ته شکل ورکړي او خپل کارونه ته ادامه ورکړي.
مننه. کپلان ټکو کې په ورستۍ شیبه قدم راته وایي چې څنګه کولای شي په افغانستان کې کدغه بشری مرستې ودرول شي او بشری ناورین مخ په زیاتېدو هم د اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، څنګه کوي شي نړیواله ټولنه په دغه برخه کې مرستې وکړي، او یا باید څه وشي چې افغانستان له دغه وضعیت نه راووزي؟
زه فکر کوم ټول نه زیات مهم دا چې څنګه طالبان دا فعلی وضع یو سیاسي شکل ورته ورکړی، یعنی بشري حقوقو ته پاملرنه نه کوي، نو همدغه چې نړیوال باید د ډیپلوماټیک لارې نه دوی سره باید خبرې وکړي، دوی باندې باید بندیزونه، سفری بندیزونه یا اقتصادي بندیزونه ولګي. که په یو لاس کې امریکا دوی ته په بکسونو کې پیسې لیږي او په بل لاس کې دا غواړي چې هغوی د دوی خبرې ومني، خدا خو نه کیږي. یعنی سخت اقدامات پکار ده، او دې سره سره څومره چې انټرنیشنل ارګنایزیشنز یا این جی اوز دي لکه یو این سونه ایجنسیز چې دي، هغوی باید په دې کې ډېر زیات اقدام کولای شي چې په خبرو راشي، او دا نور وړه یا سیمه این جی اوز چې دي هغوی د هغوی چتر لاندې کار خپل مخ ته ویسي.
ډېره زیاته مننه. وجمه سیاله د بشري حقوقو فعال را سره په خبرونه کې میلمه و.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د خوارزواک ماشومانو د شمیر د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکوي. او چا وایي چې روان میلادي کال به په دغه هیواد کې د خوارزواک ماشومانو شمیر له 3 میلیونو هم لوړ شي. په دې اړه په یو بیان کې او چا ویلي دي چې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام غوښتنه باید وشي. په همدې حال کې افغانستان کې هم یو شمیر کورنۍ د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره سخت په اندېښنه کې دي. په دې اړه د کرام الله اکرام راپور ته خوښ شي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویل 15 کلونو کم عمره خوارزواکه ماشومان شمیر به په روان 2015 میلادي کال کې 3.5 میلیونو ته لوړ شي. اوچا پرون سه شنبه د جنوري 28مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې ل 15 کلونو په افغانستان کې د خوارزواکه ماشومان شمیر 3 میلیونه وو. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې، او ویلي دي چې مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې ناروغۍ اخته شوي میندې او ماشومان هیر نه کړي. وچا ویلي دغه مرستې کولای شي د کورنیو لپاره ورځنی روغتیایي رژیم او د اړتیا وړ ورځنیو خوړو له تضمین سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمیر کورنۍ هم وایي د بدو اقتصادي شرایطو له امله له 15 کلونو کم عمره ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي ګلپاچا آزادي رادیو ته وویل:
زما زوی حمزه چې د 3 کلو عمر لري په سوي تغذیه اخته شوی، او دا یو څو وړاندې چې دغه اسهال شو او هغه وروسته به د خوارزواکۍ طرف ته لاړ. کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی، هغه رقم څه رقم چې مناسب ده چې د ماشوم ته خواړه تیار ماشومانو ته، نو رقم نه تیاریږي ځکه چې غربت دی.
د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکي میرالم چې یو ماشوم په خوارزواکۍ اخته دی هم ازادي راډیو ته وویل:
زما یو کوچنی څلور کلن زوی په خوارزواکۍ اخته شوی دی. تاسفانه تر دې وړاندې ځینو کلینیکونو کې مونږ دغه ماشوم یوړو او دته ځینې مرستې وشوې، خو په ډېر تاسف سره په دې وروستیو کې دغه مرستې هم بندې شوي دي، او په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هم ډېر خراب دی، کاروبار نشته دی. زما دغه ماشوم لپاره اوس هېڅ وس نه لرم او توان نه لرم چې دغه درملنه وکړم.
دوی له نړیوالې ټولنې نه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د یادونه ده چې مخکې د ستر صلیب او سری میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون هم په افغانستان کې د خوارځواک ماشومانو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د دې فدراسیون د آسیا او پاسیفیک د څانګې سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو د جنوري په 15مه په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې افغانستان ته د سفر پر مهال داسې ماشومان ولیدل چې په ډېره سخته خوارځواکۍ اخته دي. د ملګرو ملتونو سازمان د روغتیایي برخې د څېړنو له مخې خوارځواکۍ په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماشومانو اغیز کوي او آن د دوی د مړینې لامل کیدای شي. روغتیا پالان ټینګار کوي چې د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي په خاطر باید میندې تر دوو کلونو پورې ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي. له شپږو میاشتو وروسته د شیدو تر څنګ د اضافي خوړو ورکول پیل کړي او د خوړو تنوع هم باید په نظر کې ونیسي او کوم خواړه چې ماشوم ته ورکوي باید د پروټین، قند، شحمیاتو، ویټامین او منرالونو درلودونکي وي. هغه چې ډېری افغاني کورنۍ وایي د اخیستلو توان یې نه لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
اوس هم یو نړیواله موضوع. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د سولې مستقیمې خبرې اترې رد کړې او ویلې دي چې هغه د اوکراین قانوني ولسمشر نه دی. ښاغلی زیلنسکي بیا ولسمشر پوتین تورن کړی چې د سولې له خبرو تیښتي. په دې اړه جزئیات به حسین احمد زی راکړي.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د سولې مستقیمې خبرې رات کړې او هغه په دې تورن کړی چې ګواکې د سولې له خبرو ویره لري. پوتین د جنوري په 28 ناوخته د روسي یو دولتي تلویزیون ته ویل چې تاسو کولی شئ له چا سره خبرې اترې وکړي، خو هغه د اوکراین ولسمشر د غیر قانوني والي له امله د کوم څه د لاسلیک کولو حق نه لري. پوتین سوزلي ویلي زیلنسکي یو مشروع مشر نه دی، ځکه چې د زیلنسکي 15 کلنه دوره تیر کال د می په شلمه پایته رسیدلې ده. ټاکل شوی و چې ټاکنې د 2023 کال د مارچ په 10مه تر سره شوی وای، خو وسنډول شي ځکه چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل لامل د غیبات تل هم د پوزي قانون لاندې دی. زیلنسکي چې د اساسي قانون مخې باید د نوي دولت د مشتر ټاکل کېدو پورې خپلې دند تر سره کړي، د پوتین د دې ادعا په ځواب کې ویل چې دا د روسیې مشر دی چې د جګړې د پایته رسولو لپاره د خبرو اترو خان دی. زیلنسکي په ټولنیزو رسنیو کې په پوسټ کې ولیکل چې نن پوتین یو ځل بیا تایید کړ چې هغه له خبرو اترو څخه ویره لري، له پیاوړو مشرانو څخه ویره لري او د جګړې د اوږدولو لپاره هر ممکنه هڅه کوي. اوکراین د 2022 کال په فبروري کې د روسیې د بشپړ یرغل له پیل راهیسې د پوځي قانون لاندې دی او د جګړې په حالت کې د ټاکنو د ترسره کولو لپاره د قانون تعطیل ته اړتیا لري. زیلنسکي د جنوري په 10مه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوري له مراسمو وروسته د شخړې د حل لپاره د پردې تر شا خبرې ترې ګړندې کړې دي. پورته وخت کې راپورونه وایي چې زیلنسکي د امریکا متحده ایالاتو ته سترګې په لاره دی چې پر ماسکو فشار راوړي تر څو د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. د واکله ترلاسه کول رئیس ټرمپ ګواښ کړی چې که ماسکو د خبرو اترو میز ته حاضر نه شي نو له روسیې څخه متحده ایالاتو او نورو ودونو ته په ټولو صادرونکو توکو به درنه مالیات وضع کړي او سخت بندیزونه به پرې ولګوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د خوست په د افغانستان په خوست ولایت کې ناپیژندل شوی وسلوالو دی وی کورنۍ لاستنه وجلی دي. د دغه کورنۍ خپلوانو او کلیوالو ازادي رادیو ته ویل چې دا پیخه د سه شنبه په شپه شوه ده. په وجل شوی کې یو امیندوار مور هم شامل ده چې درې ګونی ماشومان په نسو. خوست ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ایز او چارواکو دغه پیخه تایید کړی ده او ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه دوی تر وسه دوه شکمن تنه نیولې دي. په دې اړه نور جزئیات له فیروزی عزیزی باورو.
د افغانستان په خوست ولایت کې ناپیزند وسلوالو دی وی کورنۍ لاس کړی چې خزی او ماشومان هم پکې شامل دي وزلی دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز دغه خبر په تایید سره ازادي رادیو ته وویل دا پیښه د سه شنبه په شپه ناوخته د جنوري په 28مه د خوست ولایت پالیشیر ولسوالۍ ابو خان سیمه کې رامنځته شوې ده. نوموړی وایي ناپیزند وسلوالو په ډزو دغه کسان وزلی، خو زیاتوي چې د دوی امنیتي ځواکونو د پیښې په تړاو دوه شکمن کسان نیولي او سیړنې ترې روانې کړې دي. په خوست کې د دغې کورنۍ خپلوانو او کلیوالو بیا ازادي راډیو ته وویل چې د پیښه کې د دې کورنۍ د لسو غړو وزل کېدو په ګډون درې نور غړي ټپیان سوي هم دي چې وروسته دوی هم د سختو ټپونو له امله سا ورکړې ده. د علیشیر ولسوالۍ ولسوالی اوسیدونکو او د دې کورنۍ یو خپلوان چې نه یو غختل پراپور کې نوم خپور سي. ازادي رادیو ته موبایل
د کورنۍ ډیر لس نفرې د ټوپک د کلشنکو په واسطه باندې وشتلې دي چې درې نفرې زخمیان او لس نفره ځای په ځای په شهادت رسیدلي وو. وروسته هغه درې نفره هم په شهادت باندې رسیدلې دي چې د کورنۍ جمله ډیر لس نفره پکې شهیدان شوي دي.
خو د دې کورنۍ ځینو نورو خپلوانو ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو امیندوار مېرمن هم وزل شوی چې درې ګونی ماشومان یې په ناس و او د دې درې ماشومانو په ګډون چې د مور په ناس کې ځای سوي د وزل سوي یو شمېر تیار لستانه کیږي. د دې کورنۍ یو ګوندی چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
درې غری بیروندې یو په عرفا کې وو، دوه کسان یې په دوبۍ کې وو. خاورو ته نه دي سپارل شوي او سفره دولت شپې سخې ته دولت رسیدګي کړېدو دولت ټوله چې کوم ځای کې پېښه شوې ده دا سخه یې کنټرولونو ته نیولې ده او هیڅوک نه شي کولی چې هغې ځای ته ویر شي. خو دولت راغلی دی شپې د امبولانسو پکې انتقال کړي دي مرکز ته اوس یې راوړل.
که څه هم په خواله رسنیو د دې پیښې لامل کورنۍ او شخصي دښمنۍ بلل سوي، خو دغه کسان دا خبره ردوي او د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو که څه هم په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت خبره کوي، خو په دې وروستیو لسو ورځو کې داسې څو پیښې سوي چې په دغه هیواد کې د امنیت په تړاو د خلکو اندېښنې راپارولې دي. تازه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویاند صاحب حماد رسنیو ته په استولې پړنه کې د دغه ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د دوه ورونو د وزل کېدو خبره کړې ده. خبر پړنه کې د دې وزنو لامل شخصي دښمنۍ بلل سوې ده. تر دې وړاندې بیا د سلواغې په درېمه په تخار ولایت کې یو چینایي وګړی ووزل سو، خو د دې پیښې مسؤلیت بیا د اسلامي دولت ډلې د داعش خراسان څانګې ومانه. که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د سکل چینایي جرمونو شمېرې نه دي اعلان کړي، خو د دغه وزارت وان عبدالمتین قانی تیر کال ویلي وو چې یوازې د 1402 سیګدیس کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 8000 جنایي پیښې ثبت او د جنایي جرمونو په تور یې له 1000 زیات کسان نیولې دي.
درې کلونه ما دغه فکر کې تیر کړی ده که چېرته اوس د دوی نوی راغلی دا طالبان، نو دا حالت به زموږ داسې نه وی. اوس به زما د ماستری شاید دویم کال به وی، اوس به په آخري سمستر کې به وم. زموږ
حکومت هغه نخرې شروع کړې دي چې بیخي ختمېدونکې نه دي.
ښوونځي هغه بلګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورڅخه خپه یم چې څومره مزهدارو خپلو صنفیانو سره به یو چیرته تلو.
مرور دانی په کور ناستې دي، دوی له زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې.
له زده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
وړاندې په خبرونه کې ستاسو را لېږل شوي پیغامونه دي چې ازادي رادیو په واتس اپ کې مو را لېږلي وو، دا واوري برته هم را ګرځو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د یو خوون کې پایس دا پیغام ترته پریږدم چې په 1400 کال کې چې کله جمهوریت لبای نه ولاړ د موږ د څلورو میاشتو مشات پاتې سو عمل سور جوزا سرطان، نو بیا سخ کالم لیک دا ایله ورته پیدا سو ویل سوي وو چې مقصد موږ د ماشونه درکوو تاسې استقاکونه راوړئ. بیا سم کله استقاکونه ورولو یاره یقین وکه څلور پنځه وارې وزارت مالیه یا وزارت معرف ته به تللي یې بیرته رالو. بیا یې ویل طرزالعمل بدل سوی ده، بیرته یې سم را جوړ کړي دي، حاضري ضوابط هم بیرته سم ورته جوړ کړو. نو اوس بیا ورولي دي اتې په تمه باندې ورته ناست یو، خو مګر تر اوسه را کړ سوي نه دي. مجبوریت هم ډېر ورته لرو، لږ نه ډېر. نو دا پیغام یې ترته پرېښوول، چېرته دا تر لوړ پړیو چارواکو ورساوو ډېره لو همکاري به مې مننه.
السلام علیکم. موږ د دغه شبکو په باره کې زموږ پیغام باید ورسوي. همې وړاندیزونه ګران دي، همې انټرنیټي خدمات ګران دي ام کار نه کوي. داسې ورځې دي چې دلته یو د شنبه او پنځشنبه دلته په یو ګنج میلی جوړش په دې کې خو بیخي دوه ځنګله په ورځ کې سړی نسواله نو ډېرې کمزوري دي. په دغه باره کې زموږ اواز تر چا پورې باید ورسوي. په مخه مو ښه ورځ ولرئ.
السلام علیکم. ما دا یو پښتنه کوله چې مثلا یو سورز مخته طالبانو 25 میلیونه ډالر لیلام کړل افغاني برته سم وسول نو دا خو یو هفته بعد مثلا بیا افغاني خرابېږي بیا دی ډالر لیلاموي نو دا دی به تر سوپر دی ډالر لیلاموي ډالر شخراس بیا نس چم کوي دا خو افغاني خراب وسول ټول افغانانو طبیعت وسره خراب وسول دا وسنګ سي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونې دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروانو نیز خبرونه نشر ته چمتو ده. خو تر هغه وړاندې پام وکړئ لاندې خبرونه ده. د طالبانو د اقتصاد وزارت مسلکی مرستیال عبداللطیف نظری وایي چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو له ځنډېدو وروسته د افغانستان په 28 ولایتونو کې د 50 نړیوالو سازمانونو فعالیتونه به وځنډول شي. نظری دغه څرګندونې پرون ځینو رسنیو ته وکړې. هغه زیاته کړه چې ډېری د موسسې د کرنې پوهنې طبي پیښو سره د مبارزې او روغتیایي خدماتو وړاندې کولو په برخه کې فعال وي. په خوست کې د یوې کورنۍ د قتل په تور دوه تن نیول شوي دي. د ځایي مسؤلینو په وینا تېره شپه نامعلومو کسانو د خوست د تریزایي او علي شیر ولسوالۍ په بوخانه کې د یوې کورنۍ لس تنه ووژل. په خوست کې د طالبانو د والي ویان مستغفر ګربز ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې د لاس لرلو په تور دوه تنه یې نیولې دي. د هند په یوه مذهبي میله کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د مرګ ژوبله د کومپ میلې په نوم په مراسمو کې پیښه شوې ده. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر روانه اونۍ کې سپینې ماڼۍ ته بللې ده. نتنیاهو لومړنی بهرنی مشر دی چې ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې د سفر بلنه ورکوي. سپینې ماڼۍ د او نتنیاهو دواړو دا خبر تایید کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي سره د سولې مستقیمې خبرې اترې رد کړې دي. د چهارشنبې پر ورځ د سلواغې په نهمه پوتین له دولتي ټلویزیون سره په یو مرکه کې وویل چې د اوکراین ولسمشر د هغه په وینا مشروعیت نه لري او له همدې امله نشي کولای کوم سند لاسلیک کړي. او ټاکل شوی دا چې په استرالیا کې د افغانستان د خزینه کرکټ جلا وطن لوبډله به سبا د استرالیا د میلبورن په جانکشن اوال لوبغالي کې له بې پولې کرکټ لوبډلې سره مخامخ شي. د افغان کډوالو خزینه کرکټ لوبډله د 3 کلنې جلا وطنۍ وروسته د دې شل اوریزې لوبې لپاره سره راټولېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد نافې همت د دیونی د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. په دیونی کې په متادونو کې د ریلپس یا تدرملنې ورسته د بیا متاد کې دوه پاړه بحث لرو. په متادونو کې د ریلپس پاړه یو ورستي څېړنې شوولې چې په نړۍ کې د بیا متاد کې دوه کچه نږدې 15 سره نه ده، خو د تخمینې شمیرو له مخې په افغانستان کې دا کچه تر 80 سره نه هم لوړه ده. دا ډول د زهر کاروان پروګرام سره ډیر موتاجونه د مرکې پر مهال ویلي چې څو ځله درملنه سوي ده خو بیرته موتاد سوي دي. د نن په خبرونه کې مو په موتاجونو کې د ریلپس په اړه د میهمانو سره بحث کړی دی. ارواپوه متي الله وزیري، اجتماعي کارکونکي میوند هوشمند او ډاکټر نومان پوپل په سر کې بل شاغلي وزیري صاحب څخه وپوښتو. وزیري صاحب کراته وایس چې د ارواپوهنې د نظر په عمومي ډول ریلپس یا بابېړۍ څه ته وایي؟
ریلپس او یا هم بابیلی و هم زری مخدره مواد و استعمال تا ویل کیگه. رادی ترغمخ که موگا باید ایتیاد سخه تعریف لرو. ایتیاد هر مزمن ناروغی دا چه تلپات او روانی ستونزی زان سره لری. کله چه او ناروغ یا مرده دی پاکوالی تیرکلی او بیر تا مخدره مواد استعمال تره گرزی، کله چه لومنیزل سره مواد مصرفوی هغه تا لپس وید کیگه، یعنی لومنیزل استفاده. کله چې مکرر اند هغه څخه استفاده کوي هغه ته ریلپس ویل کیږي. لپس په دې معنا نه ده چې هغه لومړی ځل لپاره مواد مصرف کړي، دا معتاد سو کېدای شي د همدغه تخپل استعمال د مخدره توکو ودروي او نور مکرر استفاده ورنونه کوي. کله چې دا ناروغ ونسو کولی دلت همدغه لپس کې مخدره مواد سټاپ یا ودروي د استفاده نور هم زیاته کې مکرر استفاده وکي، هغه ته ریلپس او یا هم دومزلی استفاده د مخدره موادو ویل کیږي.
ریلپس هم د لاملونه څه دي؟
په یو شخص کې د بیرته معتاد کېدو عوامل زخت زیات دي. خو موږ غواړو چې په دو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، هغه هم اجتماعي او رواني لحاظه چې بیرته څنګه یو شخص معتاد کېږي. خپله د شخص شخصي ستونزې و هغه وخت چې د شخص مخدره مواد مصرف کړي دي، له خپل کورنۍ او خپل اجتماع سره په شخصي ستونزو کې درګیره سوی او غیر منطقي فکرونه، د معتاد شخص غلط باورونه، جسمي ناروغي، د معتاد شخص بدني ناروغي، د معتاد شخص رفتاري ستونزې، لذت په مقابل د مقاومت کې، عدم د خود رفتاري د خپل شخص، او معتاد شخص کله چې مخدره مواد مصرف کړي، مخدره مواد مصرف پر مهال د شخص زیات ستونزې پیدا شوي دي، د شخصیتي لحاظ خپل شخصیت له لاسه ورکړي، او کوم اعتبار او اعتماد چې په اجتماع او کورنۍ او خپلو دوستانو عزیزانو سره درلود، د مخدره مواد د استعمال په وخت کې هر اعتماد او باور له لاسه ورکړی ده. مخدره توکي د شخص ته یو لکه د ننګ د اجتماعي سوی ده، ځکه چې شخص د مصرف د مواد مخدره په وخت کې نور هیڅ لپاره فکر او ذهن سوچ نه کوي، او ذهن او فکر او سوچ یوازې د ده لپاره وي چې څنګه مخدره مواد را پیدا او چیرته مصرف کړي او په کوم ترتیب را پیدا کړي او په کوم مناسب محل کې چې افشا او یا هم آراموي مخدره مواد استعمال کړي، ځکه چې دا ټول ستونزې دي چې د بیرته د شخص د معتاد کېدو کې ډېر رول لري.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه وله
ادواد د تاریا کې راکزه چې په دغه غم کې تک
مغز د مون خراب کوو، اډو کې د مونږه پوچ کړو، اپونه د مونږه خراب کړو،
دا مور او کلار دواله په نشورو دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوښنیانه د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونۍ ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
اوس په شاغلي هوشمند صاحب نظر واخلو. هوشمند صاحب له اجتماعي پلوه لپسه ته وایي
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځل شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافي پوهه د مریضانو د تداوي په حق نه لري، او داسې ډېرې لفظونه کروي چې د نشو نه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د ریلاپس عمده عوامل څه دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد اسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوي په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي، او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجې ته مراجعه نه ده کړی، د رخصوی کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمال دل چې رخصوی کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلپس کیږي.
په پر سبستا څخه به پښتو در وپوهنی او اجتماعي پرمو ریلپس و پیژندي. اوس تاسو دارته وایئ چې د ټیپ د نظر ریلپس ته وایئ.
ریلاپس یوه طبي اصطلاح ده چې اکثرا په صحي بخشو کې استعمالیږي، او دا په دې معنا ده چې د یو ناروغي نښې او علایم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي. کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشې کوي، دې ته نو ریلاپس وایي. او خپل دا احتیاط چې ده یوه بیرته رامنځته کیدل او حود کننده مرض دي چې په معتادو باندې ډیر تاثیر کوي، ورو ورو خپل کنټرول او تسلط په افکارو باندې او په رفتارو باندې له لاسه ورکوي.
ریلاپس هم دا عوامل څه دي؟
خپله احتیاط یوه ډیره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلاپس او یا هاوټ ډیر لیدل کیږي. هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري استرس ډیر شایع ده، او بله خبره دا ده چې د مونږ په هیواد کې کله کله په واده محافلو کې او یا په خوښي محافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدره توکو استعمالوي لکه چارس، تریاک او شیشې. څوک چې تداوی بخش کوي او یا تداوی نه خلاص شوي تازه دا چې هغه محفل ته ځي او ګوري چې خلک چرس اسکی، شیشې اسکی او یا تریاک اسکی، دا خپل نو تشویقی بخش لري او کیدای شي چې مریض بیا ریلاپس صفحه ته لاړ شي. او بوله دا ده چې مریضان پس له تداوی نه د دوی په ذهن کې ځینې اصلي محرکات دي چې دا محرکات کیدای شي چې ورته داسې غلطه هزهان رامنځته کوي چې دا تداوی نتیجه نه ورکوي، دا پلانکی چې ترک کړي وو او یا تداوی شوي وو پس له دوه میاشت نه دا مړه سو. ځینې غلط افکار خپل ځان ته جوړوي او دا کیدای شي چې بیرته مریض ریلاپس صفحې ته لاړ شي. او ځینې نور عوامل لکه روحي او رواني و د ارتباطات بین افراد خپل چې د خپل افراد معتادین رامنځته کیږي، دا مریضان خپل ځان باندې بې تفاوت دي، خپل کورنۍ باندې هم بې تفاوت دي. نو له دې کبله چې د یو معتاد کورنۍ ور باندې سوزي او زړسوي نه لري، نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوي نه د دې کورنۍ ورته یاد کړي چې ته داسې وي داسې وي داسې وي اوس هم لکه چې هماغه پخوا غوندې، دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي، دا یې خپله نو کیدای شي چې مریض ریلاپس صفحې ته لاړ شي.
درنو اورېدونکو، اوس یوه لنډه دمه لرو، بېرته بحث ته راګرځو.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بیخي خبر نه یم، خم خم مور هم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
وزیر صاحب قدرته اوس چې تر لپس مخکې په معتاد کې څه ډول نشه نشانې لیدل کیږي؟
تر بیا معتاد کېدلو مخکې په معتاد کې ډېرې نښې نښانې دي. ځینې نښې نښانې لکه افسردګي ده، استراب ده، مینه او علاقه پیدا کول مخدره مواد مصرف ته ده، دروغ، چل، فریب کول دي. همداشان دا شخص تل به دا کوشش کوي چې یو داسې حالات کې خپل دوستانو، عزیزانو، کورنۍ څخه بیل سي چې مخدره مواد په اسانۍ ډول پیدا او مخدره مواد بیا په اسانه ترتیب باندې استعمال کړي، تر څو دوی کورنۍ په پونه سي چې دا شخص د بیا ځلې د استفاده د مخدره مواد لپاره نیت او هوډ لري، او چې کله مخدره مواد استعمال کړي د فزیکل لحاظه چې کوم وزن اخیستی ده د هغه وزن له لاسه ورکول دي، او په رواني لحاظه بد اخلاقي ده، دروغ ویل دي، چل ده، فریب ده. دا نښې نښانې په معتاد شخص کې پیدا کیږي.
ځینې ارواپوهان وایي چې د درملنې په بهیر کې د ځینو روغتیایي کارکوونکو په تېره بیا ارواپوهانو بېغوري د بیا معتاد کېدو سبب کیږي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
هو، دا خبره سمه ده، ځکه کله چې معتاد مخدره مواد د مصرف پر مهال ځینې رواني اختلالات ورته پیدا کیږي. کانسولر یا ارواپوه باید ده هغه اختلالات و به تشخیص که عجز را نسی او ده هغه اختلالات باید تشخیص کوي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد اختلال تشخیص کوي، د هغه د درملنې لپاره باید یو منظم او مناسب پلان طرح کړي. کله چې هغه لپاره پلان د تداوی طرح کړ، نور په تطبیق کې باید کانسولر یا روانشناس عاجز را نسی. دواړه لوري مکلفیت لري چې باید هغه پلان چې د رواني ستونزو و اختلالات لپاره ترتیب سوی ده خیلی تطبیق کلی ترسو وکولیسی چی او ناروغ و منظم دوال اخپلا تداوی او درمانه واخلی. کله چه کانسولر یا روانشناس ده معتاد هر اختلال تشخیص نکلی، نو در تداوی جریان او در درمانه نقصه ده، باید نقصه تداوی او درمانه ونشی.
ارواپوهان څه وکړي چې رخصوي شخص بیرته معتاد نسی؟
باید ارواپوهان یا کانسلر د خپل مراجع لپاره د تداوی پر مهال اساسي پلان طرح کړی وي. کله چې د تداوی پر مهال باندې کانسلر یا روانشناس خپل مراجع یا معتاد شخص ته پلان طرح کړی وي، له هغه څخه کتنه او نظارت وکړي. او معتاد شخص هم باید خپل مسؤلیت پذیر اوسیږي، ځکه چې وروسته تر تداوی نه یو بله برنامه ده په نامه تعقیبي یا فالو اپ. خپل مراجع باید مراکزو ته لاړ سي کوم وخت چې ستونز سره مخ کیږي یا هم کوم اختلالات سره مخ کیږي، خپل روانشناس یا کانسولر ارواپوه ته لاړ سي چې زه له دغه ستونزو سره مخ یم. او که مراکزو ته مراجعه نسي کولی، طریق د تماس تلفونی باید در اړیکې دوامدار اوسیږي. څه چې ډیر مهم دی هغه دا ده چې یو مریض چې کله صحتمند سوی وي او دا په جامعه که زوند کیوی، دا حتمی ده چه باید خپل کانسولر ارواپو سره یا ده تماس تلفنی ده طریقه یا هم مراجعه مراکدو تا یا هم ده کانسولر مراجعه ده هغه کورنی تا باید وی. یعنی هغه مریض تل نظارت او تعقیب لاندی وسیگی چه ده تا پا اجتماع که کوم نوی اختلالات پیدا نسی که اغا پیدا کی مخ کرده چه اغا معتاتی اغا باید تر درمانه نلنده راسی.
وشمن صاحب اجتماعی کار کون که سوکلی چه رخصوی خلق برت معتاد نسی؟
ټولنیز یا اجتماعی کار کون که باید په منظم تقسیم اوقات ترتیب اول سرخ به خپل رخشوی مریض نه حال احوال پختنه وکری. اجتماعی کار کون که ده قضیه په صفت تر پای پره ده خپل ناروغ ده وکیل مدافع پوچیر ستونزه تا وژه ورکړي، که صحي ناروغي لري کورنۍ سره مل شي او د خپل ناروغ هر ډول حقوق تامین کړي. دروغ د ناروغانو زیاتوالی او په افغانستان کې د نشت امکانات کې دغه څنګه په تاسف سره شنډ ده.
تا خود اجتماعي کارکوونکي مسؤلیتونه سول د معتادینو کورنۍ خپلوان او ټولنې عام خلک سوکړي چې رخصوي خلک بیرته معتاد نسی؟
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال یې وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي. د کور په مهم تصامیمو کې ورنه مشوره وغواړي، وخت ناوخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکاروي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کیږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوی کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي، د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورو ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوی کس نورو سره پرتله او ملنډې په ونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوی کس بیرته روغ دی نشي، هڅوونکي کلي او بانډو ته پرنږدي. ساقیان یا هڅوونکي د دولت په لاس ورکړي. مشران وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کاروي. تیر شوي ستونزې د روغ شوي کس مخې ته د ملنډې او کمۍ په شکل رابرسیره نه کړي تر څو روغ شوي کس بیرته ناهیلې، ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د پجومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د پسنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلن پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي ترڅو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دی پرې نږدي شفخانو ته یې ولېږدوي او له هڅوونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
ایا په هیدلاست ایا په هیدلاست پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړ شوی ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، چټکی لري، همدارنګه جوهر خپګان لري، دغه په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه تجویز کیږي چې د دې عصبي تبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره وتورکول کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې دا تو افسونه کې دا ډیر زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پریدي، نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراض یو مجموعه دی، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. چیرته پریدي دي نو دا بابا ډیازپام یا بنزو ډیازپام د کورنۍ دغه دواګن شي د سره موتات وي. په دې کې وګد مهال وخت پرته کې کنفیوژن منترځي، یعنی زهنی تشوش پکې منترځي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به هی ډیپرس او تمبل کیږي. همدارنګه د معده مشکلات هم سم منترځي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات دی زیاتیږي یا کمیږي. کچې د زړه حرکات کم شي ام نقص، او کچې د زیات شي ام نقص، مریض ته سردردي پیدا کیږي، مریض ته خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو، کم خواړه چې مخرو، نو هغه کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا سالات منترځي یا قبضیت منترځي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستکتون پچای یا کینګ دا ټول هم دغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مخته نشي وړلی. نو د ځیګر هغه دند چې د استقلاب هغه دند هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی موازن نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اوریدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو اکسیجن کمیږي. اکسیجن چې کم شو نو تمه زیړې منترځي چې میډیکل جاندیس ته ویل کیږي.
آیا په هیدلاست
په پر سر د بیا موتات کېدو عمده نشه نشانې څه دي؟
د ریلاپس جسمي اراز علائم ډېرې دي، لکه بې اشتهایی ده، بې هوشي ده چې مریض خپل هوش له لاسه ورکوي، د پزې اوبې بهیدل دي، خپل د جلد تغییر رنګ دي، د سترګو تغییر رنګ دي، د ادرار ډېرول دي، خصوصا د شپې لخوا کله کله ورته ساپندي پیدا کیږي، کله کله هم سوزاک او یا د تشي میتیا سوزیدو حالت ورته پیدا کیږي، تشنج حالت پیدا کیږي، خولی پیدا کیږي، او کله غیر ارادي حرکات ورته پیدا کیږي، او یا کله کله د ناس درد دی، پیچس دی، د جلد زخمونه دی، د توخی دی، سردردی ده، سرگیچی ده، حادثه ده، او دسترگی دی، فشار جگیده ده، وزن مریض لالا سوار کهی، خپل و خیاری لالا سوار کهی، کلا کلا ده مفاصل گرمی گی، اگزیما ورطا پیدا کهی گی، کلا چه توخی گی، پا توخوله که بلغم سر وینه لیدل کهی گی.
زنی دکتران ده معتاد نمگلی در ملنه در لپسی لط بولی؟
خپل نیمګړی درملنه ستوایي
ناقصه تدوی یا دا چې خپل مریض علاقه من نه دي په خپل خوخه نه دراغلی دي په جبري توګه راغلی دي او یا خپل کانسلنګ او مشوره ورسره نه دي شوی دي او یا کله کله مریضان د تداوی په جریان کې تداوی خوشکی او تختی دا ناقصه تداوی ده او کله کله د تداوی په جریان کې خپل دا مریضان د نشئی توکونه په پته توګه استعمالوي دا چې د دې خپلوان اندیوالان او یا نور کسان چې دې سره ارتباطات لري هغه چې راځي ځان سره مخدره توکو راوړي او دې ته ورکوي چې دا استفاده وکړي د دې له کبله دا یو ناقصه تداوی ده او بله ناقصه تداوی دا ده چې د وقت کموالی چې هغه نو استاندارد وختونه دي چې اده حداقل د درې میاشتونه باید کم نه وي ځینې مراکز دي چې په یو میاشت و یو نیم میاشت او یا څو هفتو پورې اعلانوي او تجارتي اعلانونه کوي چې دا موږ داسې کوو داسې کوو دا اصلا نتیجه نه ورکوي دا هم ناقصه تداوی ده او بله خبره دا ده چې ځینې مراکز او یا په ځینو ځایونو کې موږ ګورو چې په مختلفو طریقو کې دوی تداوی کوي چې اصلا دا تداویګانې استاندارد نه وي هغه نو خود نتیجه نه ورکوي مریض بیرته ریلپس ته ځي ځینې مریضان په جبري توګه راځي یو شفاخانې ته او یا یو ترک احتیاط مرکز ته هغه نو خود نو جبري توګه چې راشي پس له دې نه چې خلاص شي هغه بیا اسکي او بیا استعمالوي
ډاکتران څه وکړي چې روغ شوی شخص بیرته معتاد نه شي
د یو ډاکټر توصیه یو معتاد چې ریلاپس صفه ته لار نه شي دا ده چې پس له تداوی نه معتاد باید هغه محیط هغه انډیوالان او هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغې نه ځان لرې وساتي هغه بد افکار چې د دې ذهن کې ګرځي هغې نه ځان لرې وساتي غلطه فکره او غلطه سوچ کوي چې دا ډاکټر او یا دا تداوی یا دا کانسلر نتیجه نه ورکوي یغی نه ځان لرې وساتي مثبت تفکرات ځان ته جوړ کړي او ځان ته یو مشغولیت ځان ته یو ورزش او یو کاروبار ځان ته جوړ کړي او کورنۍ سره زړسوی پیدا کړي دلبستګي پیدا کړي کورنۍ سره او بیرته هماغه اعتماد چې د احتیاط په وخت کې له لاسه ورکړي و هماغه بیرته لاسته راوړي یو ډاکټر په مدامه توګه یو مریض سره او یو معتاد سره نشي پاتې کیدی چې هغه کنټرول کړي او هغه نظارت کړي چې دا څه کوي څه نه کوي دا ټولې خپله هماغه مریض پوره پره لري چې دا څه کوي څه نه کوي
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان د دې اونۍ بس پر همدې ځای پای ته ورسید په دې بحث کې ارواپوه مطیع الله وزیری اجتماعي کارپوه میوند خوشمند او ډاکټر نعمان پوپل راسره مېلمانه و چې کوربدانۍ ورته وایو تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی خدای سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان I'm gonna make it.
غږېږم بام بام غږېږم بل بل روان یم ګام ګام غږېږم بل بل روان ram ram gagegum pal pal ravan